نور بس دی.
شکست سکوت.
د ازادي رادیو قدرمن اوریدونکو فرشته سها کیمه د نور بس دی خبرونه کې تاسو هر کله کومه خوشاله یم چې د دیونی په دې خبرونه کې موز قربانه یم. په دیونی کې به پر دې خبرې وکړو چې تیره اونۍ د طالبانو لخوا د طبي زده کړو د بندیزونو په تړاو یو بل پریکړه هم وشوه چې دوی وایي د ازموینې ملي اداره، البته د طالبانو د ازموینې ملي ادارې یو ځل بیا د نجونو له ګډون پرته د اگزیټ ازموینې اخیستلو اعلان وکړ، او یو شمیر محرومې نجونې بیا له دغه تصمیم یا له دغه پریکړې نه شکایت کوي او وایي چې دوی وکاله زده کړې کړي دي او زحمتونه یې ویستلې دي، خو دوی ته اوس اجازه نه ورکول کیږي چې دوی په دغه ازموینه کې ګډون وکړي. اگزیټ ازموینه یو ځل بیا د نجونو د ګډون پرته تیریږي، او د طالبانو خوا یوازې نارینه ته حق او اجازه ورکول کیږي چې په دغه ازموینه کې دوی ګډون وکړي. په دغه باره کې زموږ همکار اکرام الله اکرام یو راپور چمتو کړی، د باس نه په وړاندې دغه راپور واورو، بیا به راوګرځو باس ته. د قدرمنې میلمنې هم شته را سره، تاسو هم کولی شئ چې په خپرونه کې را سره ګډون وکړئ. زه به تاسو ته د تلیفون د اړیکې شمیرې وروسته ووایم. اوس پام وکړئ راپور ته.
اگزیټ ازموینه یو ځل بیا د نجونو له ګډون پرته د ازموینه چې د طبي پونځیو فارغانو ته د فعالیت اجازه ورکوي. د طالبانو د حکومت د ازموینو ملي ادارې ویلي چې تر راتلونکو لس ورځو پورې به یوازې له نارینه و فارغانو واخیستل شي. دغه ادارې پرون دوشنبه ناوخته په یوه اعلامیه کې چې پر خپله فیسبوک پاڼه یې خپره کړې ویلي چې د لوړو زده کړو وزارت د غوښتنې پر بنسټ ټولو ذکورو داوطلبانو ته خبر ورکول کیږي چې ازموینه یې روان کال د جدي میاشتې په اوومه نیټه د جمعې په ورځ اخیستل کیږي، خو ډیر جزئیات یې نه دي ورکړي او ویلي دي چې د ازموینې دقیق مهالویش به وروسته اعلان شي. پر افغانستان د طالبانو تر بیا ځلې واکمنې دوه وروسته د طبي پونځیو له خزینه فارغانو د ازموینه نه داخیستل شوي چې د طالبانو حکومت د اقدام د دوی له غبرګونونو او انتقادونو سره مخ دی. د ننګرهار له طب پونځي فارغې شوې شهله ازادي راډیو ته وویل،
ما وکاله ته پونځي ولسه اوس اعلان شو چې د اگزیټ امتحان به جنې کاندې نه ورکوي، او ډیره مایوسه شوم، ډیره ناهیله شوم. کاشکې دا او کاله مې ځای کړی نه و، خپل وخت ځای کړی مې کړی نه و. افسوس په دې کوم چې وخت مې ضایع شو، خیر ناهیله نا امید هم داسې پاتې شوم بې نتیجه.
د کابل یو اوسیدونکي چې نغواړي په راپور کې نوم خپور شو، دا هم د ننګرهار له طب پوهنځي فارغه شوی، وایي طالبانو د دوی د وکاله زده کړو د سمرې په ترلاسه کولو بندیز لګولی دی.
هر سال ما به خاطر امتحان خروجی
هر کال د اگزیټ ازموینې لپاره تیاری نیسو. خدا دریم وار دی چې د ازموینه تر سره کیږي، خو موږ ته پکې د ګډون حق نه راکول کیږي. تر هغه وخت چې موږ د ازموینه په بریالیتوب سره ورنکړو، موږ د فعالیت اجازه نه لرو، یعنی ماینه خانه نه سو خلاصولای. د خزو پر وړاندې د طالبانو د دښمنۍ پالیسي د دې لامل سوی چې خزینه طبي متخصصینو ته د فعالیت او د خدمت اجازه ورنکړل سي.
زحمت کشیدن از خدمت محروم باشن.
د اگزیټ ازموینه د لوړو زده کړو د طبي شورا لوري د طب پونځي له هغه فارغو شویو محصلینو اخیستل کیږي چې د ستاج یا په دولتي روغتون کې د عملی کار دوره بشپړه کړې وي او د زده کړو سند د لوړو زده کړو د وزارت لوري تایید شوی وي. په دې ازموینه کې تر بریالیتوب وروسته بریالیو ډاکټرانو ته په ټولنه کې د فعالیت اجازه ورکول کیږي. د طالبانو تر واک لاندې د ازموینو ملي ادارې په داسې حال کې د طبي پوهنځیو له فارغو نجونو پرته د اگزیټ ازموینې د اخیستلو اعلان کړی چې تازه څو ورځې وړاندې د طالبانو حکومت په افغانستان کې د نجونو په وړاندې د طبي انسټیټیوټونو دروازې هم وتړلې. د طالبانو دا پریکړه په کور دننه او بهر په پراخه کچه غندل شوې ده. تازه نن سه شنبه د بخښنې نړیوال سازمان پر نجونو د نیمه روغتیایي زده کړو د بندیز په غبرګون کې ویلي چې طالبان باید د جنسیت پر بنسټ د ښځو زورونه ژر تر ژره ودروي. دغه سازمان په خپل ایکس پاڼه په یو بیان کې لیکلي، دا د نجونو او ښځو لپاره په هیواد کې د زده کړو ترلاسه کولو وروستۍ پاتې لار و چې د طالبانو لخوا د هم پرې وتړل شوه.
آزادي رادیو.
تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو نه اورئ. د اگزیټ امتحان په اړه مو د اکرام الله اکرام راپور واورېده. اوس هم خپرونې ته بیرته راګرځو، بحث ته به راوګرځو، خپلو قدرمنو میلمنو ته به راوګرځو چې راسره په خپرونې کې وصل شوي دي. د نه مخکې چې د خپرونې میلمانه تاسو ته معرفي کړم، د خپرونې د اړیکې شمیرې به تاسو سره شریکې کړم. تاسو کولای شئ چې موږ ته په واتساپ خپلې شمیرې او یا هم خپل پیغام پرېږدئ، زموږ تخنیکي همکار به بیرته تاسو سره اړیکه ونیسي. زموږ د واتساپ شمیره ده 0420230111 او آخر کې یو. زه د واتساپ شمیره بیا هم تاسو ته تکراروم، 0420230111. زمونږ د ټلیفون شمیرې دي 0020021212501. زمونږ د ټلیفون بل شمیره ده 0020021212501. البته شپږ څلوېښت 01 دغه د ټلیفون شمیرې دي. او د واتساپ شمیره مې هم تاسو ته ویلې، تاسو کولای شئ چې په خپرونه کې موږ سره اړیکې ونیسئ او پر دغه موضوع که تاسو هم ستونزې لرئ، خصوصا د ښځینهونه مې دا غوښتنه ده چې په خپرونه کې راسره اړیکې ونیسي، او که هغه د طب محصلین چې د دغه ازموینې نه دوی پاتې راغلي دي، دوی د خپلې ستونزې ما سره شریکې کړي. ډېره مننه. اوس هم ورګرځو خپلو قدرمنو میلمنو ته. په خپرونه کې نن راسره د ډاکټره سونیتا بهرام راسره ده، او همداراز د ښځو د چارو فعاله ګلۍ ولی راسره میلمانه ده. دوی راسره خپرونه کې وصل دي. قدرمنو میلمنو، خپرونې ته ډیر ښه راغلی. فروزان داودزی هم زمونږ تخنیکی همکار کوشش کوي چې دوی سره اړیکه ونیسي تر څو چې هغه راسره وصلېږي. خپلو میلمنو ته ورګرځو. قدرمنو میلمنو، خپرونې ته ډیر ښه راغلی. شروع به پر بحث وکړو. میرمن بهرام، تاسو ته درځو خپرونې ته اول ښه راغلی. که په سر کې دغه د اگزیټ امتحان په آزموینې په هکله اوریدونکو ته لنډ ووایي چې دغه کومه آزموینه ده، او وروسته له څومره سختیو څومره کړاوونه یو محصل یا یو محصل دې ته توانیږي چې دغه آزموینه ترسره کړي؟ مهرباني.
سلامونه اونې کې هلې تاسو او ګرانو هیوادوالو ته او ګرانو اوریدونکو ته. اگزیټ اگزام یا د طبي شورا امتحان یا د دغه طبي شورا کار لاسته راوړلو لپاره یو د طب پوهنځی محصله وکاله زحمت باسي، او دغه وکاله د پرله پسې خپل زده کړې کوي بدون د کومې وقفې څخه یا بدون د کوم امتیازاتو څخه. فقط دغه خاص امتیاز لپاره چې دا وشي کولی د شورای طبي کارت لاسته راوړي او اگزیټ اگزام پاس کړي. په دغه اوسنی شرایطو کې یا هم پخوانی شرایطو کې هر محصل که د طب پوهنځی ته غواړي چې مخکې لاړ شي، نو ډېرې سختو شرایطو کې هم په اقتصادي مشکلاتو سره هم د روحي او رواني مشکلاتو څخه، بلکې چې په افغانستان کې په عمومي ډول باندې هیڅ محصل ته داسې زمینه مساعده نه ده چې د سندر په شکل باندې دې ته د کورنۍ لخوا نه، همدارنګه د اقتصاد لخوا نه، د هر زاویې څخه زمینه مساعده شي دا خپل زده کړې وکړي. خو په دغو سختو شرایطو سره بیا هم د افغانستان طبي محصلین کولای شي او کولای دي چې دوی دغه خپل زده کړې د وکالو پورې تمام کړي او یا هم ترسره کړي. خپل زده کړې په ډېرو کوششونو سره خپل پای ته ورسي. او د دې بیا هم یادونه کړم چې دغه وکاله زحمت ویستل یوازینی د زړه تر ټولو خوشي دا وه چې اگزیټ اگزام به دوی پاس کړي او په رسمي ډول باندې به دوی د هیواد ډاکټر معرفي شي، او دغه کارت د دې نمایندګي کوي یا دغه اگزیټ اگزام چې دوی پاس کوي دا نمایندګي کوي چې دا په رسمي توګه د افغانستان ډاکټر ده او یا هم ډاکټر دی، او د دوی کولای شي چې خپل هیواد ته په رسمي توګه ماینه خانه پرانیزي او د خدمت وړ خلکو ته وګرځي. اما متاسفانه اوس چې دغه دلخوشینه یا د زړه خوښي څخه دوی محروم دي او دغه امتحان نه پاس پاتې شوي دي.
ډیره مننه میرمن بهرامه، بیرته به هم تاسو سره وګرځو. خدا اوریدونکو هم له دغه ازموینه سره یو څه بلد شول، تاسو روښنايي په واچوله چې دغه امتحان څومره مهمه ده، خصوصا د هغه محصلینو لپاره چې وکاله دوی په دغه برخه کې زده کړې کړې دي، او دغه یو قانوني سند دی دغه ازموینه وروسته یو کار چې دوی ته ورکول کیږي چې دوی په رسمي توګه کولای شي خپل د وو کالو هغه زده کړې چې کړې دي هغه د خپل وطن والو ته د خدمت په بڼه وړاندې کړي. بیرته راګرځو تاسو ته، خو ورزو میرمن ولی ته، تاسو هم خبرونې ته ښه راغلی. میرمن ولی، دغه بندیزونه په نجونو خصوصا د طبي برخه کې ورځ په ورځ د دوی دغه بندیزونه زیاتیږي، راپسې زیاتیږي، دغه طالبان په دغه برخه کې ولې داسې برخورد کوي؟ دوی طبي انسټیټیوټونه یې بند کړل، هر څه یې بند کړل، د دوی هغه غوښتنه نه څه ده اصلا له دغه بندیزونو څخه؟ لکه دغه ازموینه یوه ساده ازموینه وه چې دوی فقط دغه نجونې بتلې خپل ازموینه به ورکړې وي او دوی به خپل کار ترلاسه کړی و، خو دوی دغه کار په کولو سره یو قسم ته داسې برخورد کوي چې دوی د ښځو په برخه کې البته ډیر غیر عادلانه برخوردونه کوي. تاسو څه نظر لرئ په دې کې؟
مخکې تر هر څه زما نیک سلامونه او نیکې هیلې ومني. دا چې طالبان ولې دا کار کوي، د چیش لپاره کوي، څه دغه لاسته راوړنه دوی لاسته راوړنې د بل هیڅ شي هیله دوی نه لري. دغه کار دوی صرف د یو اجنډا په اساس کوي. دغه اجنډا چې دوی ته ورکول کیږي یا ورکول شوې ده، دغسې قدم په قدم چې اول اپلای د شپږم سیم څخه لوړ ممنوع کوي مکتب، بیا تر امر ثانی په نامه، بیا تر یوه کاذب نامه لاندې او یا تر بل کاذب نامه لاندې دوی دغه د ښځو د نجونو ژوند د تنګولو او د محدودیتونو دغه اجنډا لري او دوی پر هغه اجنډا باندې کار کوي. دا چې و د ښځو دپاره دا کار یا غیر عادلانه دی، یا د نجونو اووه کاله تحصیل او تعلیم په هدار چې او یا ټوله ټولنه د دې څخه څونه زوريږي او څونه شاته پاتې کیږي، دا دوی ته هیڅ مهمه نه ده. د طالبان راغلي د دې لپاره نه دي چې ملک پرمختګ راشي، ملک ته هوسایي راشي، ملک ته بسیاي راشي. دوی راغلي د دې لپاره نه دي، دوی خپل مخصوص اجنډا لري. کوشش کوي چې اول سر دغه محرومیتونو فرمانونو څخه د وسلې په حیث استفاده وکړي، که ګوندې خدای وي چې دوی نړیوال په رسمیت وپیژني. نو دا سي ټولې په یو پلان کې ولنده صادر، داسې وختن په وختن دوی یو بل فرمان صادروي د نجونو محدودیتونه، مکتبونه چې دا چې نړیواله ټولنه دې ته ډېره حساسه ده او د هغو عکس العمل دوی په دغه رقم راپارولی شي. نور نو دوی بل داسې شکار مثبت کار په اقتصادي برخه کې، په اقتصادي برخه کې یا د ټولنې په نور برخو کې د پرمختګونو دغه نه لري، دا څه دلیل او سبب نه لري. نو په هغه خاطر دوی د نجونو پر دغه باندې، پر تحریم باندې، پر مکتبو پر تړلو باندې، د انسټیټیوټونو پر تړلو، او یا اوس دغه د خروجی ازموینې پر د نجونو څخه د خروجی ازموینې محروم کولو باندې دوی غواړي د نړیوال توجه بیا ځان ته جلب کړي، بیا کوشش وکړي چې خپل اهداف چې لري دغه طریقې څخه یادګی لاسته راوړي. نور دوی او بل دي دا کار مطلقاً د یو ډیری منحوسی اجنډا په دغه اساس دوی دا کارونه کوي. دا داس نه دي چې دوی د پرمختګ د ملک د او یا د خپل کارونو د اصلاح لپاره دوی دا کار وکړي، دا ممکن نه ده.
مننه میرمن ولی، بیرته به هم تاسو سره وګرځو. ډاکټر صاحب بهرام، تاسو خپل د یو صحی کارکونکو په سپات په افغانستان کې دا اوس هم تاسو یاستئ، دغه راته وایي چې افغانستان کې اوس څومره ضرورت دی خزینه او برخه کې صحی کارکونکو ته، لکه څنګه چې مونږ په راپورونو کې ګورو د خلکو نه یاورو د پخوانه په دغه شلو کلونو کې چې د صحی برخه کې کار هم شوی دی، خو لا هم په افغانستان کې د خزینه کارکونکو په برخه کې کمبودیا ډیره زیاته وه، تشه ډیره زیاته احساسېدله، په کلو بانډو کې ډیر زیات ضرورت و ښځینه کارکونکو ته، البته صحی برخه کې. تاسو هلته یاستئ، دغه پریکړه تاسو څنګه ارزوئ؟
دغه پریکړه زه ډیره عجولانه پریکړه ګڼم، ځکه چې اوسنی شرایط د افغانستان کې ډیر سخت زیات ضرورت ده افغان ډاکټرانو ته، او همدارنګه نه تنها د کومګ یادونه وکړو د نسایي ولادي یا یوې قابلې ته، بلکې په نورو برخو کې هم د خزینه ډاکترانو ته ډیر زیات ارشاد ضرورت ده، بل خصوص په نسایي ولادي برخه کې، ځکه چې د مورو د ماشوم مړینه کچه په افغانستان کې ډیره لوړه تللې او د جهان یا د نړۍ په سطح باندې په لومړۍ کټګوري کې قرار لري. نو که چیرې دغه پانتونونه بند اوسي او انسټیټیوټونه بند اوسي او وزټې زم پاس نشي، نو دغه کمبوتوالی نور هم لوړه درجو ته ځو، که دغه موږ په راتلونکو څو کلونو کې بیا وغوړ جبران وکړو، زه فکر نه کوم چې دا موږ په راتلونکو درې لا پنځه کلو کې موږ وشو کولای دغه کمبوتات پوره کړو، باوجود دا چې موږ اوس وغوړو چې دغه پانتونونه او زیت اگزام پاس شي، ځکه د درې کلو څخه زیات دغه محصلین چې فارغ شوي دي هغوی تر اوسه زیت اگزام نه ده پاس کړی. پر حاله ډېری ډاکټران چې په کور دي او دوی وکلن زده کړې ترسره کړي دي، اما غواړي چې وظیفه واخلي، دوی نشي کولای وظیفه واخلي، ځکه چې صحت عامې لخوا نه دوی نه د شورای طبي کارت غوښتل کېږي، او د بلې لخوا نه دغه اگزیت اگزام بند شوی ده. نو چې دا بند شي، شورای طبي کارت لاسته نشي راوړلی، د کامیابېدلو دغه کارت یا هویت د رسمي د ډاکټر کېدلو دوی لاسته نشي راوړلی. دا چې لاسته را نه وړي، نو فکر وکړي چې اووه کاله مخکې چا چې زده کړې کړي دي هغه ډاکټران هم صفر دي، او دا چې اوس نور نوې زده کړې زده کوونکي چې جریان کې ول دغه مخکې له درې کلو څخه هغه هم ضرب صفر شو، او نوې فارغین چې موږ باید ولرو دا خو بیخي ناامید یا سور څخه. نو فکر وکړي د اووه کلو ډاکټران موږ ستاپ کړي دي او نه غواړو چې دوی اگزیت اگزام پاس کړي، نو تیر اووه کلو څخه چې موږ استفاده ونه کړو، راتلونکو اووه کلو ته نور چې موږ پته مو شو چې ودرېږي زموږ نوي محصلین را فارغ شي، نو دا به ډېر یو غټه فاجعه وي د افغانستان ښځینه ډاکترانو ته.
ډیره زیاته مننه میرمن بهرام، تاسو ته به بیرته هم راوګرځو. میرمن ولی دغه څنګه چې ډاکټر صاحب بهرام هم دغه پریکړې ته اشاره وکړله چې دغه پریکړه ډیره جولانه پریکړه ول، د پخوانه هم ورده مخې په افغانستان کې د خزو په برخه کې صحی پرسونل کمبود ډیر زیات و، تاسو څنګه ارزوي پراتلونکو کې په افغانستان له څومره خصوصا د خزو په برخه کې به څومره دغه پریکړې ناوړی اغیز وکړي؟
زه به تاسو ته ووایم د دغه مطلب په باب د وروسته څو مطلب چې ما مطالعه کړي دي پر دغه موضوع باندې لیکل شوي دي، د هغو د راپورونو د څارو د څېړنې په اساس موږ تاسو مخکې له مخکې تقریبا 18,000 نرسینګ او د قابلګۍ پرسونل دغه درلودي، کمبود درلودي په وطن کې. نو د دوی دغه پریکړې په اساس به شاید دغه حالت یا طبي سکتور وضعیت فکر کوم چې واقعي به یو د بشري ناورین شکل به واخلي. دا چې په کومه اندازه په کومه احصایه او ارقامو به دا خبر ورسي چې دا اوس په دغه حالت کې زه نسم ویلی، خو د تیر کلونو د ارقامو په اساس چې د تیر کال د ملګرو ملتونو د تیر کال د څار په اساس پر هر سلو زرو مندو باندې شپږ سوه شل مندي د کوچنۍ د پیدا کېدو پر حالت باندې مړ شوي دي. دغه رقم چې دا شپږ سوه شل به په ډېر نږدې راتلونکي کې ډېر لوړ عدد ته ورسېږي، چې حتی تصور یې موږ تاسو ته یعنې واقعا یو ناورین دی. دا چې په عموم دا چې څه دغه به تاثیر به په ټولنه باندې په عموم په وطن کې دا جلا خبره ده. په اصلي واقعیت کې باید موږ دغه د نجونو د حقوقو دومره محرومېدلو ته و دومره متوجه کېدلو ته چې دوی د ښځو ته دومره متوجه دي، او په منفي شکل په ټولنه کې چې دوی و حاشیه ته بوزي، دوی محروم کې د حقوقو څخه، د اساسي حقوقو څخه، د روزمره د ورځني ژوند څخه. دغه اصلا خبره او اصلا بشري ناورین د دغه ځای څخه شروع کیږي، او وروسته بیا چې دا پر ټولنه باندې یا په صحي سکتور په صحي حالت ته نه باندې څه فرق کوي، څه تاثیر کوي، دا یعنی واقعا دغه د تشویش او د واقعا د تشویش وړ خبره ده.
ډیره زیاته مننه میرمن ولی. زمونږه تخنیکی همکار اشاره کوي چې میرمن فروزان داودزی د خزو د برخو فعاله هغه هم را سره په خبرونه کې وصل شوې ده. میرمن داودزی تاسو هم ښه راغلی، که تاسو نه واورو چې دغه د خزو په برخو د صحی برخه کې پر خزینه محصلینو طبي زده کړې چې دوی کړې دي دوی ته اوس اجازه نه ورکول کېږي چې دوی اگزیټ اگزام یا آخرین ای ازموینه چې دوی ته د دې اجازه ورکوي چې دوی خپل طبي فعالیتونه ترسره کړي. هغه باندې هم بندیز لګېدلی دی، دوی اوس اجازه نه لري چې دغه امتحان تیر کړي. ستاسو په نظر دغه بندیزونه په څه معنا دي؟ ولې طالبان ورځ تر بلې په ښځو باندې دغه بندیزونه زیاتوي؟
سلامونه تاسو ته محترم ملمنی ته ګرانو اوریدونکو ته. د صحي یا د زده کړو په حق لکه په مجموع کې وایو، زده کړه هغه څه ده چې یوه ټولنه د خوشبختۍ د هوسا او د رڼا په لور بیایي. اما متاسفانه چې نن ورځ افغانه ټولنه د دغه نعمت نه بې برخه ده. یوه ډېره لویه ناورین او بدبختي ده د افغان ملت لپاره، نه یوازې ښځو ته بلکه ټول ټولنې لپاره. که راځو د صحي برخه ته، نو صحي برخه خو هغه برخه ده چې حیاتي برخه ده په یوه ټولنه کې. نو که چیرې موږ په یوه ټولنه کې صحي کارمندان ونه لرو، نو په هغه ټولنه کې د انسان ژوند د خطر سره مخامخ دی. نو دا چې نن ورځ موږ خوندې نشي کولای اته غنیمت تحصیلات د البته ځکه موږ کابل پانتونیا نور طبي پانتونونه بند ول، فقط انسټیټیوټونه فعال وو. اما نن ورځ هغه خوندې چې انسټیټیوټو کې دوی زده کړې وکړي، هغوی هم اجازه د پرمختګ یا اته اجازه د امتحان نه لري. نو دا ډېره یو خوشنونکې خبره ده. او البته زما خواند شرعي او د کلتوري فرهنګي افغانستان د فرهنګ د نظر هم کوفته وګورم، داسې دلیل نه لرو چې هغه لامل د دې شي چې زموږ خوندې باید ونه شي کړلی خپل زده کړې او هغه هم د صحي برخه کې خپل زده کړې مخته بوزي. نو په هماغه اساس باندې څرنګه چې موږ پخوا هم ویل دي، په دې برخه کې باید اسلامي امارات په تجدید نظر وکړي، او دا چې خوندو ته په هر شکل چې هر هغه نظر چې دوی لري په هغې تجدید نظر وکړي، او خوندو ته اجازه د ادامې زده کړو ورکړل شي، نه یوازې په دې برخو کې، په ټولو برخو کې. ځکه تاسو فکر وکړئ دغه درې کاله چې افغانستان د تعلیم نه شاته پاتې دی، څونه افغاني ټولنه د مشکلاتو سره، د څونه خلاو سره مخ شوې چې دا موږ شاید ډېر کلونه جبران نه شو کړی. نو دا چې بیا صحي زده کړې هم د دې تر څنګ اضافه شي، نو دا واقعا یو ډېر لوی مشکل دی افغان خلکو لپاره.
ډیره زیاته مننه میرمن داودزی د خبرونې په دې برخه کې را سره. له کاناډا نه محترم نثار کریمزی صاحب وصل دی. کریمزی صاحب، خبرونې ته ډیر ښه راغلی، مننه چې په خبرونې کې را سره ګډون وکړ. د تاسو نه به واورو چې د نجونو د تعلیم په برخه کې په دې وروستیو کې طالب چارواکو بندیزونه ډیر زیات کړي دي، په طبي برخه کې، صحي برخه کې، چې افغانستان ورته، د افغانستان ټولنه ورته، په ټوله کې ښځې ورته ډیر زیات ضرورت لري او تشه ډیره زیاته احساسیږي. په دغه برخه کې دوی بندیزونه ډیر زیات کړي دي. اگزیټ امتحان چې د ډاکټرانو د پاره غازموینه ده چې دوی ته د طبي خدماتو اجازه ورکوي، دغه یې په دوی باندې تیر ورځ دغه د دوی د وروستۍ پریکړه ده چې دوی ته حق او اجازه نه ورکوي نجونو ته چې دغه امتحان دوی تیر کړي. نو تاسو څه فکر کوئ چې طالب چارواکي ولې داسې برخورد کوي، ولې ورځ تر بلې بندیزونه پر ښځو زیاتوي؟
سلامونه او احترامات تاسو ته او اوریدونکو ته. د طالبانو د اسلامي امارت دغه پریکړې د ملت سره په امیر په جفا باندې تمام شوې دي، خو دغه د ښځو په تحصیلي اړخ باندې چې څومره منفي اغېزې اچولې ده او اچوي، دا ځان له د ښځینه قشر دپاره یو دغه تهدید او چلنج نه دی، بلکې دغه ټولنې ته چې سبا په دې اجتماع کې د دوی خپلې مېرمنې یا خویندې میندې د دوی په فامیلو کې سبا د یو طبي ستونزې سره مخ شي، دوی به چیرته ځي؟ یا به د افغانستان نه وځي کوم ګاونډي هېواد ته به ځي، او که هغه نشي کولی نو په افغانستان کې به داخل کې به نارینه معالجو ډاکټرانو ته دغه کېږي راځي کېږي. نو دا د دوی د پاره خپل یو داخلي چلنج دی، او تر څنګ یې د افغانستان د عام ولس لپاره چې ښځینه په دغه سختو شرایطو کې، په دغه سختو اقتصادي وضعیت کې د تحصیل لپاره هڅې او زیار او زحمت کاږلی دی، او دوی بیا زی تحصیل کوي او په اخیره کې چې نتیجه کله د دوی مارکیټ ته د داخلېدلو دغه یو لاره چې دا د اگزیکټیو امتحان دی په دې کې ورته د ګډون اجازه نه ورکول کېږي. دا په خپله د یو سخت او د ظلم سره سړی تعبیرولی شي چې واقعا دا د دغه نسل سره یو جفا روانه ده. او د طالبانو دغه کړنې دي چې دوی هم د ملت رواټن پیدا کوي او هم د نړیوال وطن افر کېږي. دغه د همدې مسالې تر څنګه دوی اوس په مختلفو ولایتونو کې تقریبا په یو لس ولایتونو کې پوهنتونونه او د خصوصي انسټیټیوټونه تړلي دي. دغه یو لویه سرامه ده د ملت لپاره په هغه ساحو کې چې دغه انسټیټیوټونه ایجادېدل دا دغه وخت تقاضا او ضرورت و. دغه ټولنې ته یا د ترانسپورټي وسایل د دې پر مختلف ښارونو ته نو دالته ایجاد شو. اوس نو دوی په مختلفو دلایلو باندې چې هیڅ منطق هم نه لري او هیڅ دلیل هم نه قبلي دوی راپاسیږي او هغه انسټیټیوټونه تړي. د دې تر څنګه بعضې استادان یې انفک کړي دي چې بېخي دغه استادانو د انفکاک دا لړۍ د په دې تعبیرېږي چې دوی نه غواړي چې په افغانستان کې دی د تعلیم او د تحصیل یو بحث یا یو وضعیت روان دی. دوی ډېر سخت شرایط کې افغانان تقریبا قرار ورکړی دی.
ډېر زیاته مننه کریم صاحب، بیرته به هم تاسو ته راوګرځو. ورزو میرمن بهرام ته، میرمن بهرام په افغانستان کې تاسو مخکې مخ په خپلو خبرو کې یادونه وکړه چې د مور او ماشوم په برخه کې د صحي پرسونل کمبود ډېر زیات و، او د راپورونو له مخې په افغانستان کې د زیږون په وخت کې د میندو مړینه په لوړې کچه باندې ده او ډېره زیاته ده. د دې وروسته طالبان به د دغه تشې د پوره کولو لپاره څه وکړي؟ دوی به کومه لاره ونیسي او که دوی کومه لاره او کوم بدیل ورته ونه لري، او نو د ښځو په برخه کې به دا څومره ناورین رامنځته کړي؟
کچېرې د کوم مثبت فکر د اوسني حکومت سره اوسي او یا هم تجدید نظر د دې تصمیم سره اوسي، نو یو څه فیصدي به مونږ وشو کولای چې دغه ډیره منفی فاجعه ته چې مونږ خوشینه ورته ډیر او د زمونږ د هیواد مایندو خویندو باندې راغلې ده، نو دا به یو څه مونږ جبران وشو کولای. او د دې لپاره چې دغه اوسنۍ حکومت کوم بدیل تفکر لري، نو زر تر زره دې اعلامه باندې دی واچي یا اعلان دې کړي تر څو دغه افغان مېرمنې انجونې چې د طب پانځای محصلینې دي یا قابله سیبان دي یا هم د پروسیزم بخش کې هر برخه د صحي سکتور کې چې دوی فعالیت غواړي ولري او خپل تحصیلات یې کړي دي، دوی ته د فعالیت کولو جواز ورکړي تر څو حداقل دغه فارغین چې مونږ لرو دوی وشي کولای اوسني شرایطو کې د افغان مېرمنو ته، افغان میندو ته چې د زیږون پر مهال خپل ژوند له لاسه ورکوي، حتی ډېری ډیټا او یا اوسني حالات کې چې په افغانستان کې دی، په هر سات کې و مور خپل ژوند په افغانستان کې له لاسه ورکړي د زیږون لامل، او دا هغه مراقبتونو ته ضرورت لري یا اړتیا لري چې هر امیدوار مور یوې قابلیت ته ضرورت لري. او متاسفانه موږ د ډیرو په خاصه نرسنګ او قابلیت ته اړتیا درلودلې او ډیر شاده ضرورت و. اوس مهال چې بندیز لګیدلې ده دغه اړتیا سوچند شوې دي، نو کچیرې د ته تجدید نظر وشي موږ کولای شو چې ډیره کمه فیصدي اوس مهال جبران کړو، اما په مکمله توګه که اوس هم موږ سل پر سل اقدام وکړو موږ نشو کولای هغه جبران دفتن ولرو دغه کمبوتاتو ته او یا هم دغه اوسنی حالاتو ته. نو کچیرې راتلونکي کې دوامداره زمونږ دغه تجدید نظر وسی او زمونږ نوې اعلامیه چې پخشسي او هغه په مثبت یعنی نوې حکومت کوم بدیل ورته ولري چې ډیره مثبت اغیزه ولري په دغه اوسنی تصمیم باندې، نو موږ به وشو کولای چې په راتلونکو کلو کې یو څه 50% دغه مشکلات او دغه امار د مرګ میر راښکته بکړو. ځکه په ډیر په خاوز راست څخه ډیر خارجي موسسات او همدارنګه ډیری بهرني ډاکټرانو د افغان ډاکټرانو سره کومکونه کړی دي او موسسات او نهادونه کومکونه کړی دي چې دغه مړینې کچه راښکته سي افغانستان کې چې خوشبختانه څو موده وړاندې افغانستان په درېمه ایلا شپږمه کټګوري پورې د مور د ماشوم د مړینې سطحه کې قرار درلوده، اما اوس په نړیواله سطحه کې افغانستان بیا بیرته په لومړۍ کټګوري کې شوی ده. چې زما په نظر که دې کې تجدید نظر ونیسي نو دغه کچه د لومړۍ څخه به هم د ډېرې منفي لورو ته لاړ شي او ډېرې منفي اغېزې به د افغان میندو باندې ولري.
ډیر زیاته مننه ډاکټر صاحب بهرام له خبرونه مو. دا د اوریدونکو پوښتنه او د دې نظر پر وخت بیرته هم تاسو ته ګرځو. سلامونه، خپل نوم راته ویل کوم چې مړی کنیوله.
مننه خورجانې، تاسو ته سلامونه. خدای پاک دې چروغ جوړ به زستا چې مشنه اوریدونکو. عبدالحاد اتل مې د هلمند ولایت څخه.
اتل صاحب، خبرونه ته خیر اخلي. د خبرونه موضوع مو اخیستې دا تمن اوریدلې بم وی څه نظر لري کپلان ډټکو کې راته.
مننه خدای دې خوشاله کړي. سلام ملمنو تمام خورجانې، ستوم ځخون خامہ خاتنه تاسو زه کدل تر ډاکټرانو دغه شتون نسته. خورجانې مثال خبرې په دولتي کلینیکانو کې مثال کستا نو شذینا ډاکټرانو چې دې کم دي. خورجانې خدمت ما د خپل خون څخه په درنښت یو غوښتنه ده. زوم دا کم بنديزنه چې زموږ حکومت اوس پر خون باندې لګولې دي، دا لوی مسؤلیت دی د زموږ خون دي. خورجانې زه په دغه سره درته وامه ګوره، مخکې حکومت پر شونځي باندې بندیز ولګوي، خوند ته ویل چې مثال تاسو ایجاب مراد کوي، دوی ایجاب نه مراتوي. اخر رااله پانتونو نیم خورجانې پڅه وتړله. داغه ورو صدا د وستي به دغه خورجانې تړلې د نظم د خوند صدا غوښتنه ده چې د حکومت تاسو ته مجبوره کوي چې مثال دغه بندیزونه پر خوند ولګوي. اصلي لامل دا دی خورجانې ګوره دی پر نړیوال باندې ځخ کیزوم، پر نړیوال ځخ مکه ویرا سفل په افغانستان کې خپل دولت وجاړي. ځکه نړیوال موږ د افغانستان مشکلات مثال کولی خورجانې پر خپل حکومت په وجاړو. خپل حکومت ان شاء الله دا کړی و اندازې پوره د خورجانې ما په فکر نظر اصلي لامل دا غوښمن خوندې چې مثال
په خورجانې باندې مننه له نظر نه مو فکر نه کوي چې په افغانستان کې ټول د افغانستان ټول وګړي مسلمانان دي او تر وسه پورې په افغانستان کې د خزینه لخوا حجاب مراد شوی دی. تاسو کپام شوی په مکتبونو کې تر وسه پورې منجونې په حجاب کې وي او په حجاب کې تلې څنګه چې ټول په دې پویږي افغانستان یو اسلامي ټولنه دا او ټول حالت په حجاب کې ګرځي. د طالبانو لخوا بندیزونه د حجاب په سر نه، د دوی څنګه چې راپورونه وایي او څنګه چې ښکاری د دوی د دې اعلامیونه دغه په تنا د حجاب په برخه کې نه ده، نورې برخې هم شته دي چې دوی ورته مخز د خزو په برخه کې البته دوی بندیزونه زیاتوي. مننه له تاسو د نظر نه. ورزو خپل قدرمنو میلمنو ته میرمن داوځي یا تاسو د دغه اوریدونکو د نظر پاک لڅ ویل لري مهرباني وکړئ.
مننه، ما د ورور نظر وخست. ګورې کومه یوازې پری باندې فکر کوي چې د افغانستان مشکل یوازې ایجاب دی، نو دغه کلمه مونږ په کاراتو باندې اسلام تکرار کړی. بیا هم وایو چې افغان ښځې خپل هغه اسلامي او شرعي حق غواړي. نو که چیرې پخوا وخت کې په دې باندې تحلیل وشي، بیا په فعلي شرایطو کې په عامو بازارو کې یا په عامو ساحاتو کې که مونږ وګورو وایو چې فرزن خوندې بعضن ایجاب نه مراتوي، اما په انستیتوتو کې تر آخرین حده پورې د دې تلاش کېده چې باید هماغه منظم ایجاب چې ماسک دی ویلې و هغه مراد شي. اکثریت انستیتوتو منظم یونیفورم درلوده چې خلاف د یونیفورم اصلا انستیتوت اجازه د داخلېدو نه ورکوله. دا یو موضوع. دویمه موضوع دا ده چې مونږ که غواړو یوې ټولنه کې اصلاح راولو، یوه ټولنه د روښنایي په لور بوزو، نو هغه باید تعلیم ولري، زده کړه ولري. که مونږ ټولنه هره ورځ د تعلیم نه محرومو او هغه ته اجازه اته د خپل دین د ذکر نه ورکو، نو هغه به څنګه په دې پوه شي چې زما ایجاب چي دی؟ خدای پاک څه ویلي؟ یا قرآن عظیم و شان چې زما کتاب دی په هغه کې څه راغلي دي؟ نو یو جاهل انسان نه بیا د دې موضوع توقع کول زما په نظر د خپله لویه اشتباه ده. اما نن ورځ مونږ مملکت په هماغه خوا روان کړی دی. سبا نن ورځ مونږ یوه مور که زده کړې ده، سبا د ماغې لور خپله یو د تعلیم نه بې برخې مور کېږي. آیا د تعلیم نه بې برخې مور د یو څوک چې په خپل حق نه پېژني، خپل دین نه پېژني، د هغې نه تاسو د څه توقع لرئ؟ نو بنان که مونږ غواړو باید که انتقاد کوو په
اصلاحي شکل وکړو، نه په داسې شکل ځکه افغانستان کې همیشه زه تل دا وایم چې زه د دې نظام په هیڅ عنوان مخالفه نه یم، اما دغه حقوق دغه مشکلات چې دي دا باید اصلاح شي، ځکه همیشه مونږ نقد کړی، همیشه مونږ هغه خبرې چې د نورو په خپل نظر هم ښه وي اما عمومي شکل باندې د اصلاح وړ نه وي هغه هم کړي، همیشه مونږ د افراط او تفریط نه استفاده کړې ده، اما هغه مسایل سبب شوي چې نن مونږ په دغه وضعیت یستو. ګورئ، د امر بالمعروف اصلي وظیفه راځئ د اسلام د نگانې وګورو، دا نه ده چې ته یو چا باندې اسلام نرمترین او کاملترین دین د دنیا دی، نو هلته خو هېڅکله نه دي ویل شوي چې ته په یو چا باندې په حد فشار راوله چې په مجله د هغه د امر بالمعروف نوم واوري، د هغه رنګ وتښتي او هغه دونه ایره په وجود کراشي چې هغه لړزه پسې واخلي، ځکه اسلام داسې یو دین نه دی، اسلام د نرمش دین دی. اما که موږ وایو چې نه، د دې لپاره چې خوندې جاب نه مراتئ، مونږ هغوی ته نیکه لار نه ورښیو، مونږ په هغوی باندې هره ورځ تعزیرات زیاتوو، دروازې پې بندوو، دا د حل لاره نه ده متاسفانه، بلکې د نوره هم جامع د بدبختۍ او مشکلات خواته بیایي.
مننه میرمن داودزی. میرمن ولی، تاسو ته به در وګرځو، لکه څنګه چې دغه ورور خپل نظر څرګند که په افغانستان کې تر ډېره پورې خلک د دولت په دغه بندیزونو باندې چوپ پاتې دي، خپل غږ نه پورته کی، څه فکر کوي دغه خلک به سبا ته خپلې خویندې میندې نارینه ډاکټرانو ته بیایي، دوی به په دغه برخه کې له ستونزو سره کمخ کیږي، دوی به بیا څه کوي؟
ما هم د دغه ورور خبرې واورېدلې، دوه قسمته البته ما داسې دغه وکړه چې د ده نظر دوه قسمته درلودل، یو دا چې موږ باید خپل مشکلاتو دپاره خپل وطن ته او خپل خلکو ته او خپل او بالاخره خپل دولت ته، زه دا دولت خپل دولت نه سم بللی، په هر حال یعنی خپل دولت ته باید سړی رجوع وکړي او د دوی سره د مشکلاتو په حل کې کوشش وکړي. دا خبره صحیح ده، موږ تاسو د رښتیا هم باید خپل یو خپل محوري یو سیستم ولرو چې دا هغه د خپلو مشکلاتو د حل لپاره هغه رجوع وکړو.
میرمن ولی، اغه حکومت یا اغه دولت چې دا اوریدلو زغم ولري او د خپل د ملت او د خپل د خلکو غږ واوري، داس یو منبع، داس یو مرجع، داس یو کس چې خلک ورته ورشي، او د افغانستان کې تر وسه پورې د دوی حاکم یا د دوی رهبر معلوم نه دی، خلک پیژنین فقط په نوم او په سیمبولیک ډول را سرګند دی، د نڅت هم کیږي، خلک به چاته غږ پورته کوي؟
بالکل، ما خپل خبره غوښتل چې داسې کامله کمه چې دا یعنی په دغه حالت کې، په نورمال حالت کې باید داسې وسی، خلک باید خپل دولت ته خپلو منابعو، خپلو سازمانونو، خپلو دولتونو ته دغه وکړي، رجوع وکړي. دا خبره په عموم کې صحیح ده. پاتاسو د دې د نظر اول قسمت برته وسه خبرته لاند راځم چې په دغه دولت کې هیڅ رقم غوښ د ملت په مشکلاتو ته، د ملت مشروعیت او رسمي پیژندلو ته دا نسته، هیڅ څوک نسته، د سوال نفر نسته، خالص فرامین دي چې صادریږي او بس. نو پاتاسو دغه ورور د اول د نظر اول قسمت چې فرضاً دغه ملامتي برته پر شوځو پر جنو باندې واچول، دا به متاسفانه د یو د هغه ډیرو تعدادو نارینهو څخه دی یا خلکو څخه دی په وطن کې چې یا د بیرې یا د چاپلوسۍ او یا د نادانۍ په اساس دغسې یو خبره کوي، دغسې دغه تحلیل په هیڅ رقم کې چې دا مسؤلیت سړی بیرته راواخلي پر نجونو په ښځو باندې واچوي چې ستاسو باندې دا محدودیتونه په دغه خاطر راځي چې دا ټول ستاسو خپلې کړنې دي، دا صرف یو ډېر تهجوري او یو ډېر پسپاته او یو ډېر غیر انساني تحلیل دی. زه فکر کوم چې دغسې خبرې په کولو باید یو نورمال انسان، یو وجدان داسې انسان چې وجدان ولري، هغه باید ډېر وشرمیږي. نو زه هیله لرم چې دغه ورور یو خپلې خبرې بیا واوري او په دغه باندې خصیصي نظر وکړي چې دغه سیستمونو د دغه فاجعې ټول مسؤلیت بیرته راوړند او پر خپلو ضعیفو خوندو، پر هغه خوندو باندې چې څلور کاله د جنګ قربانیان دي، بیرته پر دوی باندې اچول، دا یو محض نامردي او ناځواني ده او بس.
مننه ورزو ښاغلي کریمزی، تاسو منتظر پاتې وئ. تاسو دا راته وایئ چې په افغانستان کې په خصوصا په ټوله کې د یوې ټولنې د اصلاح لپاره د بندیزونو زیاتول به د حل لاره یي، لکه څنګه چې په افغانستان کې د اوس د حکومت لخوا بندیزونه ورځ تر بلې زیاتیږي او ډیری خلک په دې باور دي چې دغه بندیزونه شاید د ټولنې د اصلاح لپاره یو یا هم دې ته منتظر دي. تاسو څه فکر کوئ دغه بندیزونه به څومره وړاندې ناورین رامنځته کی د دې پر ځای چې خلک منتظر دي د ټولنې د اصلاح لپاره؟ خپل نظر ته په دې برخه کې وایي کریم صاحب. کریم ځای صاحب
دا د نظامونو د جوړښتونو په اړه چې تاسو لکه تحقیق وکړئ، دا د نړۍ کې موږ دوه نوي نظامونه لرو چې یو نظام د ولس یو قرارداد وي، یو ډلې یو ټیم سره او هغوی راځي، هغې معنی حاکم کېږي، یا د انتخاباتو د لارې یا د لویو جرګو، دغې ته موږ مشروع او ولسي حکومت وایو. او یو دی دیکتاتورشپ چې دا تاریخ ښودلی دي چې دا دیکتاتوران څوک وو، تو څه نوه معنی دغه و چې هغه یو قشر یو ډله راپاڅېږي د ټوپک او د جنګ د لارې نه نظام ترلاسه کوي، بیا چې په هغه ټولنه باندې هر ډول بازی کوي، هغه ټولنه غوته سر ټیټي تر څو چې یو انقلابي بغاوت راجیګ نه شي او د دوی خلکو مخه ونه نیول شي، نو دغه دیکتاتورشپ جریان لري. زه خو موجوده نظام ته مطلق یو دیکتاتورشپ یم، دا خو نه د ولس په رایه راغلی، نه د ولس په مشوره راغلی دی، دا یو چاره لیګلی دي چې د دې ټولنې هغه ارزښتونه او هغه اساس او اصول راړنګ او ویخوځي. موږ دلته اوس بحث لرو د افغانستان کې د ښځو د تحصیل په اړه باندې، د دې نه اوس دغه موجوده نظام څه ګټه اخلي، څه هدف یې دی؟ سړی دې ته فکر وکړي، زیر شي ورته، آیا دا د دې ټولنې سره کومه دښمني لري؟ آیا دا د دې قشر سره یا د دې نیم افغانستان د ولس سره چې نیمې ښځې دي او نیمې نارینه دي، د دې نیم سره دښمنان دي؟ دا هیڅ نو تعبیر دلته زما یو امدي موجوده دغه کې یو ګډونواله د میرمن داوځي دا و چې د نظام ملاتړ نکو په لیس د خوده ولی ما منی خو ظلم نه کوي، ما ته خو فزاسي یو سیاسي او اجتماعي ده، ظلم خو پتا دی ته څنګه ملاتړ کوي، ته څنګه طرفداري کوي، ولی وکی دا اوس ته په زور په خپل لاس مانی د یو 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 ظالم یو جابر نظام ملاتړ ته زمينه مساعده. ما ته دا جرأت راکې چې زه ویم چې دغلته یو خيار مېرمن ناس دا غي مخالفت نه کوي، زه نارینه ولی وکم؟ نو دا خبره کوم محترمه داوځي کته په هر منطقه او په هر دلیل وي په دا خاور به ډېر خوږي کی، دا خاور د لپاره به یو مشروع نظام ارزو لري، معنا دا نه ده چې خپل حقوق یا د نورو حقوق په خولاندې دا غزیو چې مو دولانې پروسه کال زمونږ د لوینینګ راهر د ځوانانو شورا په دغه مشرقي زون کې هغه کې د میرمنو د کمیټې مسول چې و لازم باندې چې نو واخلو، هغه یو مکتوب شکل باندې یو خط ماته په دې ایمیل کې راولې غلو، او چې دا کوم باوریدون کی ته یا کوم قوی مرجه ته ورفارود کز موږ غږ پاره کې لیکلو چې زه مون تحصیل وکړم، مون په سختو مشکلاتو کې مکتبونه ویلي، پلار اجازه نه راکول، ټولنی اجازه نه راکړو، سم تحصیل وکړلو، اوس دا کوم مرجه ده چې زه تر خپل درد او غږ شریک کړم. ما دا مکتوب کتل په خوده قران څوره جوړتل سر جګر خونم چې دا خو یو غټ امانت یې غواړه راکړي او چالو کوم خلاص محبوبه سراج په تاسو پیژنې غي ته نور کړل ورغو ملي یو اروپا کې یو کانفرنس پاره کې دا مکتوب به تقریبا د ملل متحد په یو مجلس کې دا مکتوب ولستل پاره کې هغه درد چې ور سره شریک کړ ګور ستاسو غږ ستاسو د زبون د خويندو غږ زمونږ د کور د فامیل د داخل د خلکو غږ من نارینه هڅه کوم چې تاسو سره بدرګو کو، تاسو حق خپل حق ګڼو، تاسو مشکل خپل مشکل ګڼو، تاسو یې راشي په یو سیاسي پروتوکول او په یو سیاسي معاملې کې د نظر وګورځو.
کریم صاحب په ډېر په خن سره فکر کوم د میرمن داوځي اړیکه موږ سره پرې شوې ده، خبرونه کې مو وخت ډېر کم پاتې کپلانډو ټکو کې خپل نظر راته راټول کړي، ځکه چې وخت ډېر کم دی موږ سره، مهرباني.
زه د دې موجوده نظام د جوړښت او ساختار تر د خاوري ته دغه نه تهدید نشته چې زمونږ د دغه ته د فکر ته او د زمونږ هویت ته یو تهدید دی. په ټول نړۍ کې د افغانستان د میرمنو وضعیت د افغانستان د ولس لپاره د پیغور یو شکل نیولې دی، په هر ځای کې چې د افغان نوم یادېږي او سره څنګه کې دغه جانب مقابل یا مقابل لورې د دغه کې چې دغه ولس د چاغه څوک دی چې ښځې یا مېرمنې پکې هیڅ د ژوند اهمیت او ارزښت نه لري. مننه.
ډیر زیاته مننه غلای کریم زای چې خپل نظرم را سره شریک کده خبرونې ورستې شی بی دی ورزو ډاکټر صاحب بهرام ته دا غی نظر په دغه ورستې شی بو کې را وخلو. ډاکټر صاحب بهرام تاسو په لاندو را ته وایي چې هغه جونې یا هغه میرمن چې دغه آزموینه ته منتظر وي شپې ورځې ورته انتظار وشته په دغه په د اخره کې تاسو څه پیغام لري غوي ته باید څه وکي او حوصله او امید باید ولري کنه؟
په خیره کې زما همدا پیغام دا هغه خویندې چې اگزیت اگزام ورڅخه نه ده اخیستل شوی، یا هغه محصلین چې ته پنځه په نیمه کې پات شوی ده، یا هغه بندیزونه چې اوس لګول شوي دي، دوی ته زما همدغه پیغام ده چې هر تیاری پسې رڼا شته ده او خدای پاک هیڅ خپل بنده نا امیده کوي نه. حتما یا تجدید نظر به راشي یا به هم دغه دروازې اخر پرانستل شي. تاسو خپل زده کړې ته په خپلو کورونو کې دوام ورکړئ، خپل خویندو ته، خپل نور راتلونکي نسل ته دا یو هر یو ټکی زده کړه مو کړې وي هغه انتقال کړئ او الله مهربان ده چې دا مشکلات به انشاءالله تعالی حل شي.
ډیره زیاته مننه میرمن ولی په وروستیو شیبو کې ستاسو نظر هم په دې اکلا راخلو که تاسو ویل لرئ مهرباني وکړئ.
خپل خوند ته چې د درو کلونو رئیس دی خپل اگزیت یا خروجی امتحان ته منتظر دي او دا امید لري چې دا ټولنې ته د خدمت مصدر شي. زه دا خوند ته یو نصيحت لرم هغه دا چې د دوی زده کړی یعنی تیبي زده کړی بیا هغه هم هغه زده کړی دي چې په هر یو یا دوه کلو کې دوی باید خپل تیبي شناخت لور کې او کورسونه ونیسي او د ځان مطالعه نور هم لور کې. نو دا کار چې دوی لاس نه اخلي که هر څه شرایط سخت دي، نهیلي بيخي ډېری دي، مشکلات دې دې خودی چې دا کار په خپل کوشش او په خپل وخت کې کوي بیا دې هم د خپل زده کړو خپل د پوهې لوړېدل ته بیا هم کار کوي. ګوندې خدای وي چې واورز دا ټول محدودیتونه د منځه ولاړ شي او دوی ته د امتحان د ازموینې وخت برابر شي او د کار وخت برابر شي او موږ به دوی تر ابده پورې د دوی د خدمت مدیون یو. مننه
ډیره زیاته مننه قدرمن اوریدونکو. له تاسو هم مننه چې تر دې د مرا سره وي په خبرونه کې را سره قدرمن میلمنې ښاغلی ډاکټر صاحب سونیتا بهرام را سره وو، همداراز د ښځو د برخو فعالانې هر یوه فروزان دوځي او میرمن ګلی ولی را سره وه، او همداراز د کاناډا نه محترم نثار کریمزی صاحب هم را سره وصل وو. ډیره زیاته مننه قدرمنو میلمنو چې په بحث کې را سره ګډون وکړو. اوریدونکو چې موږ ته مو غوږ وي تر دې دمه پاتې له ازادي راډیو سره اوسې گئی. تاسو په خدای سپارم، تربیه مو الله عمل شه.
میل ماو کله ته کله قامت دی را سراو کله می خیال کله رشتیا بی کله می سترګو ترنا وی کله ل سترګو د دوش کو رنو پاولیو پشانت وړن او په بار خو باندې جلاوی ته خو هر وخت زماش نا وی ته خو هر وخت زماش نا وی کله می دوست کله جانان وی کله می چوره کله جان وی
د خپل نیمګړو خوبونو کیسې کوي.
سندر آمی